یاسادی، حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انصب خوش آمدین.
دیر زیادت مننه ستار فروغ لکه سنگه چه تاسو یادونه وکرلا دی اوریدون کو بیلا بیل پیغامونه مکتم را غلی دی او پا دا پیغامونه با تر دیر دا موسیقی پا خبرونه که چینن دا اختر دا لمره ورزی پا مناسبت پا زنگل توگا پا جوانده بنا خبریگی دی دوی دیر تلفون و پیغامونه با پا دی خبرونه که هم خبر شی دا زنگل خبرونه دا دی اختر پا مناسبت. دوستان وقت تا بجی شوی پا یو بلا خبرونه که موزا اجمال اند هر کلی کوم پا سرکیم پا مکلی دی ست خبرونه تا. د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار وایي چې تېر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بېساري کچ ته رسېدلی. د سولې د ولسي حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسېدلی او ټاکل شوي چې د اختر وروسته به خپل منزل کابل ته پیل کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو د مدافع ډلو فعالانو، ژورنالیستانو او مدني ټولنو د فعالانو له ځپلو لاس واخلي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي چې تېر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بېساري کچ ته ورسېد. سیګار په یو نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو د جګړې ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ناکامې بللې وایي چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو چې د یو مخکې کال په مقایسه په 3.3% زیاتوالی ښیي. د سیګار رپورټ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش جان سوبکو له قوله لیکي چې د ارقام په څرګنده په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ څرګندونه کوي. د سیګار رپورټ وایي چې د کوکنارو له پروسګنو حاصلاتو څخه د صادراتو په کیفیت برابر 900 کیلوګرامه هیروین تولید شوي چې د خرڅلاو پیسې یې په ټول افغانستان کې د وسلوالو حملو پر مصارفو لګول شوي دي. د اصول د ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسېدلی او ټاکل شوی چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسېږي. دغه مدني حرکت چې شعار یې له هلمند تر کابله دی په پیل کې اته غړي لرل، خو اوس یې شمېر اتیا تنو ته رسېدلی. د اصول د حرکت مطبوعاتي مسؤل بسم الله وطن دوست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غورځنګ ګډونوالو تېره شپه د میدان وردګو شیخ آباد سیمې ته ورسېدل. نن د مکوي او سبا به د اختر په دویمه ورځ د مرکز میدان خار او د اختر په درېمه ورځ به د پلازمېنې کابل په لور وخوځېږي. ښاغلي وطن دوست وویل چې سلګونه کسان پر لاره دوی بدرګه کوي.
دا مهال د سولې ولسی حرکت د غړو شمیر اتیا تنه ته رسېږي او په سلګونو نور کسان هم ورسره ځای سوي دي. د هغوی معلومات تر اوس پورې لا هم څرګند نه دي چې تر یو شمېر ولسوالیو پورې پلی ځي او که تر مرکزه پورې پلی ورسره ځي.
د سولې حرکت د غبرګولي یا سور په درویشتمه له لښکرګاه څخه د کابل په لور وخوځېد او په کندهار، زابل، غزني او میدان وردګو کې دوه بیا نور کسان ورسره یوځای شول. دوی د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې جګړه بنده او د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا ولایتي ادارې دولتي موسسو او خصوصي شرکتونو ته د اختر د 10 ورځې پورې مهلت ورکړی چې که د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ ونه کاروي پیسې به یې ضبط شي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي څانګې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې دولتي او خصوصي بانکونو، دوکاندارانو، سوداګرو، صرافانو او مدني فعالانو لخوا د افغانۍ کارولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد له ترسره شوي کمپاین سره لازمه همکاري ونه شوه، نو ځکه له مهلت وروسته به ګرځېز او شاوخوا سیمو کې له هر چا سره چې پاکستاني روپۍ په راکړه ورکړه کې وموندل شي امنیتي مامورین به یې ضبط کړي. په خبر پاڼه کې دا روښانه شوي چې هر اندازه پاکستاني روپۍ به ضبطېږي او که به یې د ساتلو لپاره کوم حد ټاکلی وي. دا بغلان پولیس په دې ولایت کې د داعش ډلې د یو غړي د نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته ویل تورن کس د دې ولایت د شمال په نام نسیمو لکه باغ شمال او چشمه شیر کې د داعش په نوم رانکاري فعالیتونه کول او پرون په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل د یوې مدرسې مبلوي ووژني. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې دي د بشري حقونو د مدافع ډلو فعالانو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې د غړو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جولای د 15 له انتخاباتو مخکې په پاکستان کې د بې پوښتنې نیونو، د خلکو د جبري ورکولو او د بیان پر ازادۍ او سوله ییزو غونډو د حملو وروستۍ څپه غندلې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي په زیاتېدو ده او د پخواني صدراعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون پر پوځ تور لګولی چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې ویلي په پاکستان کې د خلکو اساسي حقونه تر حملو لاندې دي او چارواکي سیاسي مخالفان په هر ځای کې په بې رحمۍ سره ځپي. د سازمان د هغو 30 فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د بی محاکمې ادامونو د جبري ورکولو او نورو بشري سرغړونو په وړاندې د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر چتر لاندې پر اولپنډۍ ښار کې سوله ییزه مظاهره کې ګډون کړی و او په دې خاطر ونیول شول. متحده ایالاتو بیا په ایران کې د بشري حقونو د یوې مخکښې فعالې نسرین ستودا پر نیولو ژوره اندېښنه ښودلې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی هیدر ناورت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې میرمن ستودا په تیرو څو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع په خاطر د ایران د رژیم لخوا بیا ځورېدلې او زندان ته اچول شوې. د نسرین ستودا خاوند رضا خندان د چهارشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې امنیتي مامورین د دوی کور ته ننوتل او د میرمنې یوین زندان ته بوتله. بیان زیاتوي چې متحده ایالات په ایران کې د رژیم د اوږدې مودې واکمنۍ د قربانیانو د حقونو د دفاع په برخه کې د میرمن ستودا زړورتیا ستایي. او د فوټبال د نړیوال جام د 28مې دورې لوبې پرون د روسیې په پلازمېنه مسکو کې پیل شوې. د دې لوبو په لومړۍ ورځ د روسیې او سعودي عربستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته وتې چې نتیجه یې د 0 د 15 په وړاندې د سعودي لوبډلې په تاوان وه. دا لوبه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د پلازمېنې مسکو په لوژینسکي ورزشي لوبغالي کې د اتیا سره نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. ولسمشر پوتین دا مراسم د یو شمېر هیوادونو جوګپوړو چارواکو په ګډون پرانیستل. دا لوبې چې د روسیې د 11 ښارونو په 12 لوبغالو پلان شوی یو میاشت دوام کوي او وروستۍ به د جولای په 15مه نیټه ترسره شي. سګنې جام په داسې حال کې پیلېږي چې روسیه د نړیوال انزوا په حال کې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو په سوریه کې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ له کبله پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. دوستانو خبرونه ملاساده یې راړېونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. نن د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او وسلوالو طالبان لخوا اعلان شوی اوربندونه په یو وخت نافذیږي. په اوربند او د اوربند په مراد کولو به ریپورت ولرو. د عوام واوري چې په بلخ کې امنیتي چارواکي د اختر د خیل منځنۍ لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. افغان او نړیوال څارونکي وایي په افغانستان کې خپل منځي جګړو د انتخاباتي چارو د متخصصانو کموالی او په انتخاباتي ادارو کې خالي پوستونو داسې شکونه راپورته کړي چې ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. د امریکا او برتانیا استخباراتي چارواکو په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د ګډون کوونکو د الکترونیکي وسایلو د حق کولو په اړه خبرداری ورکړې. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. دا ژوند رنگونه چې په تیر خبري مجله کې مخبور نکړل شو په دې خبرونه کې درته خبرو. کور کلیونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسه. بیا هم ستړي مشي. نن د کوچنی اختر لومړۍ ورځ د افغان حکومت او وسلوالو طالبان لخوا اعلان شوی اوربند په یو وخت کې نافذیږي. په تیرو درې ورځو کې چې افغان حکومت لخوا خپل خواهی ورخي زوربند اعلان کړی، وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړ، خو اوس به ولیدل شي چې اوربند به دواړه خواوې تر کومې اندازې پورې په پام کې نیسي. احمد تکل په دې موضوع تفصیل لري.
نن د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې هغه تاریخي اوربند نافذیږي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په یوه وخت کې اعلان کړی دی. وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو افغان حکومت چې د روزې له 28مې څخه د کمکي اختر تر 15مې نیټې پورې اوربند اعلان کړی، وایي په تیرو درې ورځو کې په جګړو کې یو څه کموالی راغی، خو د وسلوالو بریدونه بیا هم روان وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې ترڅ کې برید کوونکو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې له ځینو محدودو مواردو پرته تر ډیره کموالی راغلی دی. جنرال رادمنش وایي هیله من دی چې طالبان به د اوربند رعایت ته دوام ورکړي.
در حدود 70% تهدیدات کمتر بوده و ما امیدوار هستیم.
گواهونه په سلو کې شاوخوا اویا کم شوی دی او موږ هیله من یو چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې طالبان وډله چې اوربند ورسره شوی ځان د اوربند رعایتولو پر ژمنه مکلف وبولي.
خودم ملزم به اجرای تعهدات بدانم.
ښاغلی رادمنش هیله څرګنده کړه چې دا اوربند به د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړې او وینو بهولو پای ته رسیدو ته لاره پرانیزي. د دفاع وزارت ویاند وویل وسلوال طالبان کولای شي د اختر په شپو ورځو کې د خپلو کورنیو او عزیزانو د لیدو لپاره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي، او زیاته یې کړه چې د دې کار لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د ښار په دروازو کې د وسلو او مهماتو د ساتنې لپاره خاص ځای شته چې د اختر په ورځو کې هیڅوک که زموږ دي که وسلوال طالبان باید ښار ته له وسلو سره ولاړ نه شي. دوی د خپلو کورنیو لیدو ته راتلی شي، د امنیت ضمانت یې کوو، خو له وسلې پرته. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په لومړي ځل او هغه هم د جګړو د فصل په اوج کې نافذیږي. دا اوربند که څه هم د لنډ وخت لپاره یوازې د اختر په ورځو کې نافذیږي، خو د جګړه ځپلي افغانستان خلک یې د دایمي سولې ټینګښت ته هیله من کړي دي، او ډیری خلک یې د تمدید غوښتنه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای په دې باور دی چې دا اوربند د کورنیو او بهرنیو هڅو نتیجه ده، نو ځکه د هیله من دی چې تمدید بشي.
هغه فشارونه وو چې نړۍ په پاکستان او په ځینو نورو هیوادو دلته په منطقه کې وارد کړي دي، نو ځکه دا یو تاریخي اقدام و. امید ده چې کامداسې مراد شي، درې ورځې پس له اختره هم نور اخترونه راولي، او مقاصد چې دي د میز مذاکره باندې د خبرو د لارې نه حال شي، خپل هدف ته ورسیږي.
په همدې حال کې د سولې د ولسی حرکت ګډونوال چې له هلمند ولایت څخه د کابل پر لور خوځېدلی دی، وایي خپل حرکت ته د اوربند د تمدید له غوښتنې سره دوام ورکوي. دې ډلې چې شعار یې له هلمند تر کابل دی او شمیر یې اوس اتیا تنو ته رسېدلی، خپل حرکت نږدې یوه میاشت مخکې په دې هیله پیل کړ چې د جګړې ښکېل اړخونه له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني.
دوستانو، و موریدل چې نن د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی درې ورځې اوربند پیلېږي. د افغان حکومت لخوا بیا اعلان شوی اوربند لا څو ورځې مخکې د روژې د ویشتمې نېټې راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون یعنی تر اختر یوه ورځ مخکې رسنیو ته وویل چې دوی اوربند عملي کړی دی، خو د طالبانو لخوا تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی. البته دا د ښاغلي وایس برمک پرونی څرګندونې وي. د ښاغلي برمک دا څرګندونې به د حدیث پردیس په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي چې که څه هم د طالبانو په مقابل کې د حکومت له اوربند درې ورځې تیریږي، خو د طالبانو له لوري کوم مثبت خبرګون نه دی لیدلی. ښاغلی برمک د پنجشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې چې دوی هم د اوربند اعلان کړی، د اوربند ټول اصول مراعت کړي.
د دشمن تحرکات خصوصا په ځینو ولایتونو کې همداسې شدید روان ده. په غزنی ولایت کې، په فاریاب کې، په نور ولایتونو کې متاسفانه تحرکونه شته. په بدخشان ولایت کې همداسې تحرکونه آغاز شو. خو اینه مونږ کوم هغه خاص د دوی پاسخ په دې دوه تر شوې دوه ورځې کې مونږ لیدل نه ده، خو زموږ امیدواري داده چې انشاءالله د اختر په ورځ کې دوی هغه چې دوی اعلان کړی ده په هغه اعلان باندې متحد پاتې شي.
طالبانو د افغان حکومت د اوربند په مقابل کې یوازې د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په اتلسمه غونډه کې د طالبانو د اوربند په تیرو څو لسیزو کې مهم ګام بللی دی. په ورته وخت کې ښاغلی غنی روانونی په کابل کې د پاکستان لوی درسي سره په کتنه کې د رامنځته شوي اوربند تمدید د هڅو په اړه هم ویلي و. اخوا په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په هیله مندي ښودلی چې ښایي رامنځته شوی موقت اوربند درې میاشتو ته وغځیږي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي د اختر په درې ورځو کې باید ښکېلې خواوې د اوربند ټول اصول مراعت کړي. د ښاغلي مسعود په خبره که څه هم ځینې نورې وسلوالې ډلې به د اختر په ورځو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، خو طالبان باید پر خپل دشمنی عمل وکړي.
که چیرې دغه سه او بی اعتمادي فضا را منځته کیږي، بیا د بل وخت لپاره د افغانستان ولس په دواړو خواوو اعتماد هم نشي کولای. دغه اوربند نظارت او ښه مدیریت باید دواړو خواوو نه وشي، ځکه چې دلته یو تعداد مخرب ډلې په داخل کې هم شته او بیرون هم شته ده چې هغه غواړي چې دغه ملي پروسه سبوتاژ کړي.
د خاغلی مسعود په خبره هر څوک چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی باید د اوربند له رامنځته شوي فرصت په ګټې اخیستنې ورانکاره کړیو ته د دې فرصت ورنه کړي چې سولې ته د افغانانو دغه نسبي هیله هم له منځه یوسي. د اختر لومړۍ ورځ
روز اولی عید
سهار لسنه تر دولس پورې
ساعت ده تا دوازده
تاستا د موسیقی ځانګړې خبرونه لرو
برای تان برنامه ویژه موسیقی داره.
رازی چی اختر د سندرو ملمانه سره پیل کنو.
بیایید اید را با سرود و سخن آغاز کنیم.
داری کشمیره سفر و سوا آت سوا دو ویشت و سوا پینزه پندوس سفر و سوا نه نوی شل پینزه درش سلویخ.
شماره های تماس 0700-822-755 0799-20-35-40.
دوستانو یو اربیا مو هر کله کو دغه خبرونه چې تاسو یې خبرتیا واوریده نن خبريږي د لسو بجو څخه تر دولسو بجو پوري اوریدلای شئ. تاسو پیغامونه موسیقي او همدارنګ د اختر په مناسبت نور ځنګړي مطالب پکې خبريږي تاسو امر سره تماس نیولای شئ. په بل خلایت کې امنیتي چارواکي د اختر د خل منځل لپاره د کلکو امنیتي تدابیر خبر ورکړي. بلخوا په مزار شریف کې اوسیدونکي د امنیتي تدابیرو خوختي خدغلته د بایول لوړوالي شکایت کوي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه ریپورت لري.
د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی ازي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اختر د لمانځنې په مخه مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په 14 ولسوالیو کې لومړی درجه امنیتي تدابیر پلان شوی دی. د امنیه قمندان ویان هم دراز وویل چې د امنیتي تدابیرو کې د پولیسو ترڅنګ د ملي امنیت او ملي اردو ځواکونه هم ګډون لري. شیرجان دورانی وایي چې د اختر په ورځو کې به د وسلوالو مخالفینو هر ډول تحرک دفع شي. دورانی زیاته کړه
هزارات درجه یک مارویی تمام قطعات ما قرار دارند، قطعات دیزرف ما هم در حالت آماده باشه است و خصوصا نیروهای کشفی ما تماما در داخل شهر مساجد و تکایا وظیفه گرفتند.
پام ده حال که د مزار شریف اوسیدون که هم د اختر لپاره له امنیتی تدابیر خوښ بریخي او هیله لري چې اختر پام نفسه کې پای ته ورسوي. د مزار شریف دوه تن اوسیدون کې پاړه وایي
اسم ما شعیب ناصری پیرن تدابیر امنیتی فعال خدا خوب است. از کارای ما در هر گوشه و کنار امنیت گرفته و پوست های تلاشی هست دیگه دیدونی قید شهر رو بخیر ایده پیر کنیم.
فعلا امنیت و چیز دشوار مزار بسیار خوب امنیت خوبیش هست. سربازای امنیتی چهار طرف امنیت خوب برقرار کرده. فضل احسان خداوند تا فعلا امنیت خوب است. سینبال عزیزش هم امیدوار هستیم که خداوند اگر ایدی به جنگ و به جدل و مقصد همشهری های ما سپاری کنه.
پام ده حال که د مزار شریف یو شمیر اوسیدون که سره لدی چې د کوچنی اختر را رسیدو ته خوشاله بریخي خود مالی امکانات له نشتون څخه شکایت لري. د بلخ دوه تنه نور اوسیدون که پاړه وای
ما محمد هستم. د هیڅ کاروبار ماروبار نیست اید شده نه د هیڅ کس کالا را هم نکردم ما هم نکردیم کالا بسیاری هم دیوالای ما کالا و چیزا کردم میبینیم طرفشان بسیار مایوس میشیم چرا خود ما ندارم کالا. دیگه کاروبار نیست. بسیاری فامیل ما افراد فامیل ما هیچ کس کالا مالا نکردن.
عبدالفیض هستم باشنده شهر مزار شریف. بعضی هستن که به خاطر لباس میخرن و ما توانایی نداریم که لباس بخریم و قیمت اما لباس بالا رفته که ما نمیتوانیم که از بازار بخریم و برای خود جور کنیم.
در پدست حال که در چه هر کال پا بل خولد که در اختر او یا هم در نوی کال پر رسیدو سره پا بازارونو که در خوراکی تو که قیمتونه لسلی به دو برابر زیادیگی. مجیب رحمان حبیب زی از دی رادیو مزار شریف.
راپور زموش قضاوت ستاسو.
دوستان نن دا کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورو ورو د اختر د لمانځه لپاره چمتووالی روان دی. په څو شیبو کې به لمونځونه ادا شي او د اختر مبارکۍ به پیل شي. موږ به تاسو ته د خپلو خبریالانو څخه د اختر د روانو مراسمو په اړه له بیلابیلو ولایتونو کابل څخه رپورټونه وړاندې کوو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او میرمنې هالی هولز باس په یو پیغام کې افغانانو ته د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت مبارکي ویلې ده. دا پیغام به اورو.
Holly, it's our first Eid here in Afghanistan.
I know, and I'm so happy to be celebrating Eid in Afghanistan this year. It's such an important holiday, a chance for us to reflect on what we thought about during Ramadan, and I hope this year Eid brings peace and happiness.
د امریکا سفیر جان باس هو میرمنې وایي چې دوی خوشاله دي په افغانستان کې سکالی اختر لمانځي او هیله څرګندوي چې دا اختر به افغانانو ته خوشحالي، سوله او امن راولي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راځئ چې د اختر اخوا د انتخاباتو موضوع ته ورشو. افغان او نړیوال څارونکي ادارې وایي په افغانستان کې خپلمنځي جګړو د انتخاباتي چارو د متخصصینو کموالی او په انتخاباتي ادارو کې خالي پوستونو دای شکونه راپورته کړی چې روان کال به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره شي که څنګه. دغه انتخاباتو ته په افغانستان کې د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د یو تمرین او د ولسمشر اشرف غني د حکومت د اعتبار لپاره د اساسي امتحان په سترګه کتل کیږي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی له فریبا ظاهر ناورو.
په افغانستان کې د اکتوبر د میاشتې انتخابات چې لوړاندې ډېر ځنډول سوي دي، د دغه جګړه ځپلې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره یو مهمه ازموینه ګڼل کیږي. دا انتخابات داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې بریدونه ډېر سوي دي. دغو ډلو د انتخاباتو د بهیر په نښه کولو ګواښ کړی و. په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه پلاوي کې بدلونونو دې ته زمینه برابره کړې چې په ولایتي انتخاباتي ادارو کې د سلګونو انتخاباتي کارکوونکو کموالی راسي. د یو لوړپوړي نړیوالې خیریه ټولنې کارکوونکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی، رویټرز ته ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدو یوازې څلور میاشتې د مخه لا هم دوی د پلان نیولو په مرحله کې دي. دوی وایي په نیمایي ټیم د فوټبال لوبه نه کېږي. لا هم د کابل په اداره کې د هغو لسو پوستونو څخه چې په څلور دېرشو ولایتونو کې د انتخاباتي ادارو څارنه کوي اووه پوسته خالي دي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات له وړاندې له 2014 کال راهیسې ځنډیدلی دي چې دلیل یې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د سیاسي توافق نشتوالی او د بودیجې کموالی ښودل سوی دی. دغو انتخاباتو ته په افغانستان کې د راتلونکي کال ولسمشري انتخاباتو لپاره د یو تمرین او د ولسمشر اشرف غني د حکومت د اعتبار لپاره د اساسي امتحان په سترګه کتل کیږي. افغان حکومت له وړاندې د خپلو نړیوالو متحدینو لخوا تر فشار لاندې دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول ډاډمن کړي. د انتخاباتو د یو عمده مرسته کوونکي یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی، رویټرز ته ویلي چې په افغانستان کې انتخابات هیڅکله بیا عیبن نه وي، خو باید ظاهراً د باوري انتخاباتو بڼه ولري. دوی وایي فکر کوي چې دغه هیواد به په همدې ډول بې نظمیو کې مخته ولاړ سي او پر ټاکلي وخت به انتخابات وکړي. خو ځینې نورو بیا د انتخاباتو د ځنډېدو د احتمال خبره کړې ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي بیا وایي د دې کمیسیون په چارو کې د ولسمشر غني تر حد ډېر مداخله د دې سبب سوي چې په کمیسیون کې د واک څو مرکزونه جوړ سي. خو ځینې بیا دا خبره نه مني. داسې راپورونه هم ورکړل سوي چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او ځایي چارواکي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه کې لاسوهنه کوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه هیڅ اسناد نشته.
تر اوسه په دې اړه هیڅ سند نه دی ترلاسه شوی. که ترلاسه شي کمیسیون عاجله پریکړه کوي، موضوع له ولسمشر سره شریکوي. طبعا موږ به جدي اقدامات وکړو او هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړي.
اوس هم صفي الله ستانکزی لویدیځو رسنیو ته کتنه کوي.
په افغانستان کې به اوربند سولې ته لار هواره کړي. دا د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب لیکوال لیکي په یقینا اوربند د سولې تړون نه دی، خو کیدای شي د سولې د موافقې پیلامه وي. د لیکوال په باور یو بریالی اوربند یو بشري بریا ده، ځکه د جګړې پر مهال د خلکو ژوند ژغورل کیږي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د دې لپاره چې د افغان حکومت له لورې اعلان شوی اوربند په یوې سیاسي بریا بدل شي، ښکېلي خواوې باید ونه جنګیږي او په خپلو کې مخالفتونو باندې خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو لخوا په داسې حال کې د افغان حکومت د اوربند په ځواب اوربند اعلان شو شي، دواړه لوري جنگ ته تیار ښکاري او د سولې په پروسه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جوزا په 18مه اعلان وکړ چې په افغان طالبانو اوربند د روژې له 8مې د اختر تر 15مې د اجرا وړ دی. له دې اعلان دوه ورځې وروسته طالبانو هم اعلان وکړ چې د کمکي اختر په دریو ورځو کې به اوربند کوي. جګړې افغانستان ته کرکټ راوړ. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې په افغانستان کې د کرکټ د مزل او له هند سره د ټیسټ لوبې په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته په 1990 کال کې د روسانو په درنه کېدو د جګړې اور بل شو، چې ورسره قرار قرار د څو کلونو په مخه ګڼ افغانان ګاونډ پاکستان ته کډوال شول. په مقاله کې راغلي په پاکستان کې را لوی شوي افغان زلمکیو او ځوانانو اردو زده کړه، توند خوراکونو باندې عادت شول او په لارو کوڅو کې کرکټ زده کړ. د روسانو تر وتلو او د مجاهدینو تر دوري وروسته طالبان واک تر اغلل چې له نورو سپورټونو سره جوړ نه و، خو کرکټ ته په سختۍ اجازه ورکړه. وال سټریټ ژورنال لیکي د طالبانو د رژیم تر نسخوریدو وروسته په افغانستان کې کرکټ ته کار وشو او یو غوره ملي ټیم جوړ کړ او دا د نن تر دې ځای راورسېدل چې له هند سره ټیسټ لوبه کوي. ټیسټ لوبه د کرکټ تر ټولو اوږدې سیالۍ دي چې د وال سټریټ ژورنال په خبره افغانستان په شلوریزو او یو ورځنیو لوبو او نړیوالو جامونو کې تر لوبېدو وروسته ورسېدلی دی. افغانستان چې د 2018 کال په جون کې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړی شو، خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه یې پوره یو کال وروسته دا د 2013 کال د جون په 14مه له هند سره پیل کړه.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې پرون د روسیې په پلازمېنه مسکو کې پیل شوې. د دې لوبو لومړۍ مسابقه د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ وه چې نتیجه یې د سعودي لوبډلې په تاوان خورا درنه وه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو د 28مې دورې په پیل کې د روسیې او سعودي عربستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راووتلې، خو نتیجه یې د سعودي د لوبډلې لپاره ډېره درنه وه، 0-15. دا لوبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د پلازمېنې مسکو په لوژنیکی ورزشي لوبغالي کې د 80,000 نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د سعودي عربستان او روسیې لوبډلې د نورو لوبډلو په منځ کې تر ټولو ټیټ امتیازونه درلودل او دا د پرونۍ ورځې یوازینۍ لوبه وه. د فوټبال د نړیوال جام مراسم ولسمشر پوتین د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون پرانیستل. د لوبو دا لړۍ به یوه میاشت روانه وي او وروستۍ مسابقه به د جولای په 15مه نیټه ترسره شي. د سګنیو لوبو په 2 شاملو لوبډلو کې د تیر نړیوال جام د لوبو د ګټونکي هیواد جرمنی لوبډله هم شامله ده او د دوی ترمنځ لوبې د روسیې د 11 ښارونو په 12 لوبغالو کې پلان شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د دې جام کوربه هیواد روسیا پر دې لوبو 1.5 میلیارد ډالر لګوي. د فوټبال نړیوال جام په نړۍ کې د بل هر مناسبت په پرتله زیات لیدونکي لري. سګنای جام په داسې حال کې پیلېږي چې روسیا د نړیوالې انزوا په حال کې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو، د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو او په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ له کبله پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. پر دې سربیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاو او په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو تورونو د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته کلونو کې تر ټولو ساړه حالت ته رسولې دي. په همدې دلیل د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي او حکومتي چارواکي په پرونیو مراسمو کې حاضر نه وو. د بشري حقونو د څار ټولنې تیره میاشت د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د جنایتونو په غبرګون کې د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د افغان نړیوال سازمان هم پرون په یو خبر پانه کې په روسیا کې د بشري حقونو پر مدافعانو بې توپیره فزیکی حمله او د هغو پر لپسې ځورول او ویرول وغندل.
بلخ د امریکا او برتانیا استخباراتي چارواکو په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو ګډون کوونکو د الکترونیکی وسایلو د حق کولو په اړه خبرداري ورکړه. د دې رپورټ جزئیات لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا او برېټانیا استخباراتي چارواکو هغو کسانو ته چې په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د ګډون په هدف هغې واته سفر کوي خبرداری ورکړی چې باید د هکرانو له ګواښ څخه خبر واوسي. د امریکا د امنیت او اطلاعاتو د ملي مرکز عامر وویل حتی هغه کسان چې فکر کوي د دوی د وسایلو د هکولو لپاره کوم دلیل نسته هم شایي هک سي. ویلیام ایوانینا په یوې اعلامیه کې ویلي هر هغه څوک چې په نړیوال جام کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کوي باید د سایبري بریدونو خطرونو ته متوجه وي. ویلیام ایوانینا د هغې ادارې مسؤول دی چې د بهرنیو جاسوسانو د ګواښ او په امریکا کې د سایبري جاسوسۍ په اړه پلټنه کوي او په وړاندې یې عمل کوي. نوموړي په دې اعلامیه کې ویلي که تاسې په پام کې لرئ چې موبایل ټلیفونونه لپټاپ او نور الکترونیکي وسایل له ځانه سره ولرئ نو پوه سئ چې هر ډول معلومات په ځانګړي ډول شخصي معلوماتو ته مو کېدای سي د روسیې دولت او یا نور هکران لاسرسی ولري. د امریکا د اطلاعاتو او امنیت د ملي ادارې امر زیاته کړه که چیرې اړتیا یې نه وي نو د لوبو علاقمندان دې داسې وسایل له ځانه سره نه وړي او یا دې د نه کارولو په وخت کې بیټرۍ وباسي. د فوټبال نړیوالې سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په روسیې کې پیل سوې. رویټرز خبري اژانس ته یو بل امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویلي چې بریتانیا هم خپلو وګړو ته ورته خبرداری ورکړی دی.
د امریکا د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بېساري اندازې ته زیات شوی و. د سولې د ولسي حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي. د پکتیا ولایتي ادارې دولتي موسسو او خصوصي شرکتونو ته د اختر تر لسمې ورځې پورې مهلت ورکړی چې که د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ ونه کاروي پیسې به یې ضبط کړی شي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو مدافعي ډلو فعالانو ژورنالستانو او مدني ټولنې د فعالانو له ځپلو لاس واخلي. او متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو د یوې مخکښې فعالې نسرین ستوده پر نیولو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله په دې خپرونه کې ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو اوس یو ریپورټ راخلو او هغه د مور د ورځې په مناسبت دی. په افغانستان کې هر کال د جوزا څلېرویشتمه نېټه د مور د ورځې په توګه لمانځل کېږي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع یو ریپورټ جوړ کړی دی او دا ریپورت په یو سندره پیلېږي.
وګو بچو ته خیرات غواړي سوالګری موري
مور هرڅ د غم په وخت کې ډاډ ګیرنه، د ستونزو پر مهال هیله او په کمزورتیا کې پیاوړتیا، دغه شان هغه څه چې په سپېڅلتیا کې هیڅ شک نشته هغه د مور مینه ده. مور هغه خوږ نوم دی چې په اورېدلو یې د انسان زړه ته سکون رسیږي. مور ده چې په یو لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. بلې، مور د ژوند ښکلا ده او بالاخره مور هغه څراغ دی چې د روښنایي په نه موجودیت کې بیا هم کور پرې روښانه وي. موري ورځ دې مبارک شه. د جوزا څلېرویشتمه په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. په دې ورځ اولادونه د مور لوړ مقام ته د درنوي سره ښکته کوي. خدا سمیندې هم شته چې له دې ورځې هیڅ خبرتیا لانه لري. دوی ته یوازې د خپل ژوند ترخی او له کړاوه ډکې ورځې یاد دي. راهلا د همدغه سمیندو څخه یو ده چې د ژوند کتابي له دردناکو کیسو ډک دی.
زه د مور ورځ نه پیژنم، په هیڅ نه پوهیږم چې په دنیا کې څه تیریږي. د مجبوریت ژوند دی چې تر خیمې لاندې تیروو. نه د مور په ورځ پوهیږو، نه په اختر پوهیږو، په هیڅ نه پوهیږو. د اولادونو پلار شهید شوی دی، موږ هیڅ نه لرو.
دا مور مو د کابل خار د مکوریانو په یو سرک پیدا کړی چې خپل یتیمو اولادونو ته د پلار مینه هم ورکوي. هغه مور چې د کابل په سرکونو قلمونه خرڅوي او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي. راهله چې سلور اولادونه لري، خاوندې کلونه وړاندې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی. د خاوند له مرګ وروسته راهله له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شوه او خپل ژوند ترې مخ وګرځاوه. دې مور له دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ژوند کاوه، خو کله چې خاوند له لاسه ورکړ، د خپلو اولادونو د ژوندي پاتې کېدو په پارې سختو کارونو ته مخه کړه. د راهلې د ژوند ترخې شېبې همدلته نه خلاصېږي. جنګ او ناامني هغه نه پرېږدي چې په خپل کور کې پاتې شي. د خپلو اولادونو سره یو ځای کابل ترازی او دلته اوس مهال د دې خار په یوه څنډه کې په خیمه کې ژوند کوي.
هیڅ نه لرو، هیڅ نشته. د مجبوري ورځې نه کار کوم. که څه لرلی نو په دې ګرم ورځ کې، په دې سخته روژه کې مجبوره یم چې له کوره راووزم.
د مور د ورځې په پای ته رسیدو د وړوکي اختر شپه پیلېږي. راهله نه یوازې دا چې د مور له ورځې خبره نه ده، بلکې په دې غم کې هم نه ده چې د اختر لپاره هیڅ نه لري او په دسترخوان یوازې سو وچې ډوډۍ ښکاري. راهله د ګردو سخته ناروغي لري، خو د دې درد د تحمل کولو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته هیله منده ده.
د شپې ډوډۍ پیدا کیږي خو سهار یې نه لرو. حکومت باید زموږ غم وخوري. نه ځای لرو، نه کور. در په در یو. اولادونه مې ښوونځیو ته له تک پاتې دي. که له کوره راونه وزم اولادونه مې له لوږې مري.
اغلی راهله وای چې د مور کېدو هیڅ خوږ دی، خو ارزو لري چې اولادونه یې ځوانان وای او دغه ورځې منځلی وای. هغه له حکومت غواړي چې د مور د ورځې په ویاړ باید د میندو، په ځانګړي ډول د هغو میندو ژوند ته چې په کړاوونو کې تیریږي، پاملرنه وکړي.
دا ژوند رنگونه
حکمت رحمه د کندهار نه راغلی د کندهاري خزانې په استازیتوب.
تاسو څه راوړي مې؟
موږ مختلف شیان راوړي، شالونه، افغاني کوچي کالي دي او شالونه دي، غاړې دي، ګنډونه دي، مختلف شیان دي، چادر نمازونه.
دا راته وایي چې دا په ماشین جوړ شوی دي که په لاس جوړ شوی؟
دا زموږ صنایع کندهاري خزانه چې ده په ګرد لاسي صنایع کار دی. موږ هیڅ ډول ماشیني کار نه کوو، یوازې نه چې دغه مو چې دی خپل افغانی کلتور ساتو، ژوندی ساتو. په دا خاطر مو یوازې لاسي صنعت وده ورکو، ماشیني شیان باندې هیڅ نه دغه کو، نه جوړوو او نه فکر پر کوو چې جوړې کړو. خالي په یوازې په لاسي صنایع دغه صنعت باندې.
ولې ماشیني شیان نه جوړوي؟ کنه مثال ماشیني شاید زر جوړه کړي، دغه غاړه چې په لاس جوړوي لاس شاید ډیر وخت ونیسي.
ماشیني شی که تاسو فکر کړئ، ماشیني شی چې همیشه تاسو رنګ سي ژر خرابېږي، ژر د منځه سي، او کله چې لاسي شی تاسو رنګ سي د ډېر وخت لپاره استفاده کولی سي. مثال کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله پورې تاسو د یوې غاړې سي استفاده کولی سي، اغوستلی سي. اما د ماشیني څخه نه سي کولی، ځکه چې د هغه تار په باور نه دي، ټوکرې په باور نه دي، هېڅ شی په باور نه دي. او دا د خپله د ښځو دپاره یو غټه ستونزه جوړه سوه، دا ماشیني کار چې هلته ښځې غاړه یوه غاړه جوړي په 5000-6000 افغانۍ جوړي، اما ماشیني په 800 افغانۍ یا په 600 افغانۍ دي چې دا خپله یو مارکیټ خراب کوي د ښځو ته. د افغانۍ ښځو ته ډېر مارکیټ خراب کوي، په دې خاطر چې پخوا هغوی ته یو د دغه لاس خپل لاس د برکت څخه یو جوړي پیدا کول، اما هغه اوس ورځ په ورځ دغه وړونه چې ماشیني کارونه راباسي دي ستونزو ورته جوړه کړل چې هغه مارکیټ ورته خراب کړي.
دغه کوم شیان چې تاسو سره یې به زیات ښځو جوړ کړي وي؟
بله، اوس موږ سټاپ چې دی ټول ښځې او ټول ستنې کار دي، ښځې کوي که خیاطي د اومې ښځې کوي، چې موږ سره ټول ښځې همکاران یو.
څنګه د بازار خلک یې اخلي کنه؟
بازار د تنګ ستا او خارج کې ستا، زموږ بازار ستا. خو اوس د افغانستان مارکیټ دی، افغانستان په بازار کې داسې اوس مارکیټ جوان دی، یعنی شاید داسې نه خرڅېږي په دې خاطر چې اقتصادي وضعیت خراب دی، نه پوهېږو.
مننه، خوشحاله.
خیر است، تشکر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، د ماشوم لپاره د مور شیدې هغه څه دي چې بدیلې پیس ډول شیدو او خوړو کې نه پیدا کیږي. خو بیا هم ځینې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن د مور د شیدو په ارزښت او د مور د شیدو په نوم د ځانګړي ونې د نومولو پاک له خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې ډاکټر نور الله الفت دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل د دغې ونې پاک له معلومات راکړئ چې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده.
دا یو نړیواله ونې د مور په شیدو تغذیه نړیواله ونې ده، یعنی چې په دغې ونې کې په ټوله نړۍ کې دا ونې لمانځل کیږي په مختلف اشکالو باندې. دغه ونې چې د په لومړی ځل باندې په 1992 کال کې تقریبا پاویا ملکونو کې دا ونی ول منزل شو اوس تقریبا په یو سلو شل مملکتونو کې دا ونی منزل کیږي
که اوس په خپل د مور د شودو په ارزښت باندې خبر راته وکي چې دا د یو ماشوم لپاره څومره مهمه او حیاتي دي
د مور شودې ډیر بارزښت دي یعنی کچيري دې ارزښت مونږ وګورو د مور شودې بدیل هیڅ نشي پیدا کېدای په نړۍ کې یعنی سره دې چې ساينس څومره پرمختګ کړي بیا هم د مور د شودو بدیل نشته یعنی دا په دې معنا چې د مور شودې ډیر ارزښت لري تاسو که وګورئ د مور شودې ډیر ارزانه دي یعنی بغیر له دې نه چې پیسې مونږ مصرف کو هر یو که غریب یو که مور وي یعنی ماشوم ته رسیږي یعنی بغیر له دې نه که چیرې وچو شودې اوس فکر وکړو وچو شودې ډیر پیسې پرې مصرفوي او سره دې چې غذایي اهمیت یې ډیر کم دی بله مسله دا ده چې د میکروب نه دا پاک ده یعنی ملوث نه دي که چیرې مونږ نور غذایي خواړه ماشوم ته جوړو نو دغې زیات امکان په انتاناتو باندې ملوثېدو امکانات زیات ده بله خبره دا ده چې تیار جوړ دي ضرورت نشته یعنی نه یخ دي نه ګرم برابر دي د خوراک لپاره برابر دي بل مسله دا ده چې غذایي ارزښت ډیر زیات دی هغه کوچنیان چې د مور په شودو تغذیه شوي د هغو آینده یعنی ډیر ښه دی د دماغي ودې له نگانه چې وګورئ دې ماشومانو هغه زکاوت درجه نسبت نور ماشومانو ته ډیر وي همدارنګ د مور په شودو کې هغه حجرات چې میکروبونه له منځه وړي هغه حجرات هم موجود دي کله چې یو مور خپل ماشوم ته شودې ورکوي د مور د شودو سره تیار هغه انتیبادیګانې چې د مور په وجود کې جوړ شوي ماشوم ته انتقالیږي او کله چې ماشوم د دغې سیم میکروبونو سره مخامخ کیږي نو هغه میکروبونه له منځه وړي یعنی کچیر یو ماشوم د مور په شودو تغذیه شي د هغوی معافیت قوي
اوس که پرې خبرې راته وکړئ چې کوم ماشومان چې د مور شیدې نه ورته رسیږي هغوی بیا له کومو ستونزو سره مخ کیدلی سي
ښه تاسو ډېر ښه خبره وکړه دغه کوچنیان کچیر موږ په دې لنډ ډول باندې په درې بخښو باندې تقسیم کړو لکه یو هغه مشکلات چې د صحي مشکلات دوی ته پیدا کیږي هغه هم بیا په یو هغه چې په لنډ محل کې ورته پیدا کیږي یو هغه ناروغتیاوي چې په اوږد محل کې یعنی وروسته ورته پیدا کیږي په لنډ وخت کې دا ماشومان چې دي د میکروبونو په مقابل کې دوی معافیت ډېر ښکته وي دوی زر زر په سالاتو باندې اخته کیږي په سینو بغل باندې اخته کیږي او همدارنګه نور انتاني امراض باندې دوی زر زر اخته کیږي یعنی مصابیږي
داسې کومه شمېره راته ویلی شئ چې څومره ماشومانو ته د مور شیدې نه رسیږي او هغوی بیا له دغه ورته ستونزو سره مخ دي چې تاسو یادې کړي
د سروې م کړې وه په 1400 کې تقریبا 9.5% ماشومان هغه ماشومان چې هغوی ته په لومړی ساعت کې د مور شیدې رسیدي 85% هغه ماشومان چې هغوی ته تقریبا خاص د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې رسیدل نو کومه سروې چې شوې ده تقریبا 15% هغه ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي د 15 کلونو کم عمر ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي هغه د الټو سره یو الټ خوارزوکی و یعنی هغه ماشومان چې هغه په خوارزکی باندې اختول هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي
د عامه پوهاوي لپاره چې کورنۍ په دې پوهیږي چې د مور شوه د ماشوم د ډېر ارزښت لري تر اوسه تاسو څه کړی دي
موږ تقریبا مختلف بخش کلینیکونه لرو یعنی په کلینیکونه کې دلته کله چې میندې زیب التقابلی موجوده وي یا غوی لپاره کله چې دوی حامله دار وي د حمل په وخت کې دوی خپل د دوی د غذایی ارزښت پاکله چې دوی به څه قسم غذا واخلي همدارنګه دوی که ماشوم چې کله پیدا کیږي په لومړی ساعت کې باید ماشوم د مور په شودو تغذیه شي در شپږ میاشتې پورې خاصا د مور په شودو باندې تغذیه شي او د شپږ میاشتې وروسته نور کورنۍ خواړه د مور د شودو سره باید ورته توصیه شي او د مور شودې کم در کم د دو یا دوه کلونه زیات باید ماشوم ته ورکړ شي دلته قابلیت هم موجوده چې د میندو ته د شودو د اهمیت په اړه ورته مشورې ورکړي همدارنګه زموږ نور سی کارکونان چې موږ ورته د تغذیه مشاورین وایو چې په کلینیکونو کې تقریبا په 13 ولایتونو کې موجوده هغه هم د مور د شودو د اهمیت په اړه د مور په شودو باندې تغذیه په اړه مشورې میندو ته ورکړي
کله چې تاسو ویل چې کورنۍ سره خبرې کوي او دوی ته د شودو ارزښت روښانه کوي تاسو علت څه ګڼلای ولی میندې خپل اولادو ته شیدې نه ورکوي
اکثره چې موږ په دغه مشکلات سره مخامخ کیږو د خلکو هغه د اگاهی صدا یعنی اگاهی سطح ښکتواله یعنی دوی اکثره تاسو معلوم ده میندې چې دي هغه تعلیم سوي اکثره بي تعلیم دي میندې هغه سوي معلومات نه لري او بل مرواج په ډیر ځینو کې داسې وي چې میندې فکر کوي چې مثلا غلط رواجونه انانات مثلا یو مور چې حامله دار شي هغه فکر کوي چې زما شودې په ماشوم باندې بدې لګېږي یا مثلا په ځان باندې اعتماد نه لري هغوی وایي چې زما شودې ماشوم ته کفایت نه کوي حالانکه داسې نه وي صرف د هغې هغه معلومات چې کم وي حقیقتا داسې نه وي چې هغوی څنګه فکر کوي بله مسله پکې دا وي چې په خپله بعض ځینو کې ډاکټران دغه مشکل جوړوي مثلا بعضې میندو ته وایي چې مثلا ستا شودې کمې دي کفایت نه کوي نور شودې ورته ولیکي وچې شودې ورته ولیکي یا سیرلاک ورته ولیکي دا پخپله یعنی بعضې وختونه کې خپله ډاکټران هم د دې سبب ګرځي چې د مور د شودو دغه تغذیه هغه کوم چې دی هغه اهمیت هم کم کړي کورنۍ خونه د دوی حمایت نه کول یعنی مثلا مور ته کم وخت ورکوي مور د کور په چارو کې مصروف وي هغه وخت نه پیدا کوي چې خپل ماشوم ته په پوره انداز باندې شودې ورکړي یعنی وخت نه لري مور او بل د کورنۍ خونه بعضې وخت فشار نه یعنی هغه د زیات مصروف وي هغه دې نه ډار کوي که چېرې زه خپل دا کار مخته یو نه سم نو کېدای شي زما میړه یا زما په کورنۍ کې نور غړي په ما باندې په غوسه شي یعنی خپل ماشوم ته کم وخت ورکوي
تاسو په نظر څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل شي
د کورنۍ خوانه دوی حمایت وکړل شي یعنی کچیر په کور کې میړی وی یا مثلا خسرګنی خواخی وی یا مثلا د کورونو نور غړی وی د ته د کور په وظایفو کې لګ سهم ورکی یعنی د ته وخت ورکی چې د خپل ماشوم ته شودې ورکی بل مسله دا چې دوی کله خپل ماشوم ته د شودو ورکولو په وخت کې مشکل پیدا کی به دوی غزمون صحیح کارکنان ته لاړ شي او صحیح کارکنان نو مشورې وخلی یعنی خپل مشکل باید هغه صحیح کارکن په واسطه باندې حل کړي یعنی مثلا کچیر دوی وایي چې زما شودې کمی دي کله چې دوی زی نو هغه صحیح کارکن دوی ته خي اکثره میندې چې دي نه پوهیږي چې خپل ماشوم په کوم شکل په درست شکل باندې ونیسي یعنی په غلط شکل نیسي
ډیره مننه خیر اوسې درنو دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د مور د شودو د ارزښت په اړه د ډاکټر نور الله الفت خبري واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګوندیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام اختر مو مبارک شه اختر پټو کوټو کراغی نم یوګیش تنه د غاړی امیلونه دا اختر پر اتک سره انجونی لا خپل نامزادانو ته ملري د انجونو کورنۍ د هلکانو له کورنۍ څخه توفی غواړي خو کله ناکله د توفو او اختری په سر ځینې جنجالونه هم را ولاړیږي
نو افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل لغه د وادم تقریبا 3 کال وشو چې پاندغه هغه کې مونږه دارس مولې وجونو چې ډیر مشکلات یې پاره
تر اوسه کله چې واده شم حالت لارم زما اوراس یعنی اوراس تر اوراس هم دې شانه باندې په قرونه دی او خرابې دی
به اول لا چې خپل فامیل له خانم یعنی خبره اورم وای چې دا به تفاوت ده تا قدر ورسره نشته ده
دا چې ولې په اخترونو کې دا ډول غوښتنې زیاتېږي د دوه ستونزو د حل لپاره کورنۍ څه کولای شي او د اسلام مبارک دین په دې اړه څه وایي دا پوښتنې به د کور کلی په نننۍ خپرونه کې ځواب شي زه همایون هیواد یم او نننۍ خپرونه مریم توخی جوړه کړې او وړاندې کوي
اسلامی ټولنه کې هر کال دوه ځانګړي خوښۍ راځي چې یوې کوچنی اختر او بلې لوی اختر دی چې په افغاني ټولنه کې په دې ورځو نه یوازې دا چې د خپلوانو تګ راتګ کیږي بلکې هغه نجونې چې کوژده شوې وي د زوم د کورنۍ لخوا ورته ځانګړې تحفه د اختری په نوم راوړل کیږي په ځینو سیمو کې دا رواج کمزوری مګر په ځینو کې بیا دومره جدي وي که چیرې ترسره نشي نو د دوو کورنیو د خفګان او حتی د کوژدې د ماتېدو سبب ګرځي د ننګرهار اوسېدونکی منظور احمد چې درې کاله وړاندې یې کوژده کړي وای چې په ډیرو اختر یو وړلو ستړی شوی.
یاره تشویش خو ډیر زیات دی، ځکه په دا درې کالو کې چې مونږ کوم هغه کړی دی د چا سره چې نامزد شوی یو، واقعا له اختر یې دی. او کله مثلا په اختر کې کوم چې د مونږ د خسرګانې کره خپل هغه رسم و رواج مطابق مثلا ځلوبۍ دي او مایان دي او یو شی دی او بل شی دی، دا به ورته وړي. چون افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خرابه دی، او بل دغه د وادم تقریبا درې کاله وشو چې په همدغه هغه کې مونږ دا رسم و رواجونو چې دی ډېر مشکلات دي په هر اختر کې. د مونږ نه مثلا په اختري باندې ډېرې پیسې مصرف راځي، نو که چېرته دغه مصرف مونږ په اختري باندې یاره مثلا شل زره دېر زره روپۍ د مونږ نه مصرف راځي، که دا دېر زره روپۍ مونږ دغه خپل خسرګانې ته ورکولی، نو کېدای شي مونږ د خپل واده دپاره څه تابیا نیولی وی په دې باندې. نو هغو ته بیا مشکلات په دې دي چې د هغو کره د خپل خپلوان راځي، تاسو څومره غلی او څه شی راوړلو چې نو دغه مشکلات چې بیا هغه نامزاد ته هم په هغه کور کې یو پیغور شاندې ورکول کېږي، نور مشکلات هم وي. دا
نوموړی وایي چې که چېرې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته هر اختر کې اختری ور نه وړي، کوژدنې ترې خفه کېږي. خو د خوست اوسیدونکی جاوید منګل نه یوازې دا چې د اختری دود یادوي، بلکې د یو شمېر نورو دودونو یادونه هم کوي او وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړی دی.
نور خو پرګده، نور مسایل خو پرګده، تربور مونږ نه پرګدي چې مونږ شای ورنه وړو، هغه مونږ ته پیغورو کوي. او دلته چې دی مونږ ماش ته چې وګوره، ماش په اته زره لا زره ماش دی. دغه اوس سړي ته خو چې یو اختر ته اوس مثال دغه کوچني اختر چې روان دی، دغه اختر چې دی دغه کې اوس مونږ شای ورلو یو 15000 او زره 10000 روپۍ خو مونږ نسی. اوس په دا کې مونږ خپل د کور مصرف وکړو، د تخپا وخلو، دغسې یو بد چې ورته وایم چې ډېر باد رواج دی په دې مونږ ټولنه کې. او که وینې سو مونږ بس مونږ ته پیغور کوي، مونږ د هغه لوند وو، د فشار لوند وو، ټول کلی، ټول منطقه، ټول انتر تر د مونږ د چې اوسېږو د دغه منطقې پرې تر هلته تربرونه مشي، د هغې منطقې پرې مونږ نه خلق خبروي.
دېرش کلنه لیما احمدي چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي چې له واده وړاندې یې کورنۍ د نامزاد کورنۍ د ډېرو توفو او اختریو تمې کولې او هغوی یې ډېر ځورولي وو. خو دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ ده، له هغې به یې واورو.
مثال زما کورنۍ غوښتل د مېړه د کورنۍ نه مې چې دي وبراتي او داسې نور مسایل، یعنې د اندازې نه زیات شیان راوړي، لکه خوره کباب چې وي یا لباس او دا شیان چې هغوی هم بېچاره زما خاوند چې واده څه دولتي وظیفه یې درلود، سم معاش یې نه درلود، خو بیا هم زما د کورنۍ په خاطر پور کول یا هر څه چې کول د دوی غوښتنې پوره کول ماته حیا او څنګه اچھا پورا کابل راوړ. خو ځکه چې واده شم هلته لارم، زما ورځ یعنی ورځ تر ورځ پام دي شانه باندې پیخورونه دی او خرابېږي. نادرسته ده ځکه چې وایي چې هغه وخت دوی زما پامونه کړل، یعنی د مانا بي ځای مصرفونه وغوښتل. خو زم نه غواړم چې هلته لار شم، خپل نسی هم ماته هم کله کله اجازه نه راکوي.
د کابل ښار له اوسیدونکي پیغلې ساجدې څخه مو پوښتلې چې د اختری وړل یې رواج دی او که نه.
نو ولې نه، دا خو د موږ رواج د ټولو، دا کله چې اختر نږدې کېږي موږ ټولو سترګې همدې ته یو چې اختری راوړي. او که زه ووایم چې رای نه وړي، د موږ فامیلونه تقاضا کوي چې باید اختری راوړي، نه هم چشمي ده د موږ مابین. خو بیا اول دا چې زه خپل فامیل له خوانه یعنې خبرې اړم وایي چې دا بې تفاوته ده، تا قدر ورسره نشته ده تا ته یې اختری رانه وړي. او بل دا چې زما کاکا لورګان دي، هغوی ته چا ته راوړي، بیا ماته رانه کم راځم، نو زه بیا وایم چې باید ماته راوړي. بیا جامې راوړي، سروکو ته راوړي، او کوسه ډېرې پسته راوړي، وچه میوه، تازه میوه، او ډېر زیات نه. خو دا خو رواج ده چې بیا رانوړي، بیا هره خوانه خبرې اورم، بیا زه خفه کېږم، نو دې نه چې راوړي ډېره ښه خبره.
د لوګر ولایت اوسېدونکی چې اوس نوی نامزد شوی وایي چې په خپلې خوښې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته اختری اوړي. نوموړی وایي که چېرې څوک وس لري ښه ده، ګنې په زور او جبر دی دا دود پرې نه پلي کېږي.
مور فامیل اند رسم و دو رواج هغه کې ځکه هغوی څو ځله زنګ هم وکړو چې دا هغه مه راوړی. خو بیا هم مور موایس نه زه د خپل پروګرامونه دا ډېره ښه خبره ده، ځکه په آینده کې د خاوند مېرمن تر منځ به هم ډېر ښه زون به د دوی او د خسرخیل سره به هم ښه رویه دي، د زوم یا د کورنۍ اړیکې به ښې. او دا که ډېر فشارونه یې ورمانده خونه رواجونه یي، ځکه بعضې توانایي نه لري، دا په آینده کې او دردسره سرګردانۍ جوړېږي. دا میمرم خاوند بم خوشحال از من نسی تیروه دک بیا بو دسه کسان ما خپلم نیدلی سیاتا اوس پیغور ورکی دا میرمن تا سی تیخوی پمامن خرسه کرده دا کارونه پمامن کزور رو کل تقریبا لس کاله که گیا و نفر دا محمد گرهم دا نیسته دوست میم دا خپل خسر کرنه زی نه مری که زی نه زوانی کرده زی آقا خپل میرمن هم سی دیگی هم پر دیر واسطو و آقا من دا نور سوک شورتو بیا و آقا هم سهار نیلیگی مازگر بیشتره.
د دې سره سره چې ځینې کورنۍ اخترای غواړي، ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د زومله کورنۍ اخترای او نورې تحفې نه غواړي. د کابل د تایمنی اوسیدونکی احمد جاوید بیا وایي چې د میرمنې له کورنۍ ډېر خوشحاله دی.
څلور کاله کېږي چې ما وته خوشبختانه چې دا خبرې د ما د نامزدۍ په دوران کې نه و. زه د په حق ډېر خوشحاله یم، د خسرخیلونه ډېر خوشحاله یم چې دغه شی مانه ونه غوښته، ځکه چې دغه په اسلام کې ځای نه لري او موږ او تاسې مسلمانان او دا یو مشکلات اقتصادي چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دا ډېره مشکله خبره ده. خپل ژانه ډېر خوشحاله یم، یعنې زه بیخي بالکل نشم ویلی، دونه خوشحاله یم د خپل ژوند. ما باندې مصارف ډېر کم که مثلا د مانه ولور ډېر کم وغوښت، مثلا ما باندې داسې اضافي بوجونه ایران وسته، داسې کار را باندې ونه که چې مثلا زه خفه سم یا موږ د موږ فامیل له طرف نه داسې کوم خفګان پیدا سي د موږ په منځ کې، داسې کوم خبره نه وه.
د واده رسم او رواجونه په نورو هیوادونو کې یو مهم اصل خو ډیر کم مصرفوي، مګر په افغانستان کې بیا چې اکثره خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، دا رسم او دودونه پالي او کورنۍ ته لوی مالی زیان وراړوي. له همدې امله ګڼ ځوانان او نجونې بې واده پاتې کیږي او یا هم د کورنۍ ترمنځ جنجالونه، ان تر پریکونه او طلاق رسي. دا چې د اخترې وړلو رواج د اسلام له نظره څنګه موضوع ده، زموږ همکاري مریم توخی له دیني عالم مولوي عبدالقادر قانی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
مولوی صاحب، البته دغه اختره وړل د اسلام له نظره چې ځینې کورنۍ اختره غواړي او غذاف یعنی مصارف غواړي، ډېر مصرفونه په زوم باندې راځي، قیمتي ګاڼې غواړي، قیمتي کالي غواړي، میوه غواړي، دغه موضوع د اسلام له نظره څنګه موضوع
د اسلام له نظره خو اول کوم رواجونه چې په افغانستان دي دا بالکل د اسلام په ټکر کې دي، په مخالف کې دي. اسلام د سيزونه بالکل اسلام ډېر تاکید شوی دی چې خزی ما آسانه ای اسلام کې دا تاکید شوه دا اکثر رواجونه چې موږ نن سبا خپل تولنه کې خپل جامې کې کورو دا اسلام د نظر نه بالکل مخالف دی. اسلام کې دا سيزونه بالکل نشته.
کوم ستونزې البته د غزي کوي تولنه ته کورنۍ ته
تولنه هم دا مشکل پیخیږي او کورنۍ هم پیخیږي. اکثر کورنۍ غریب غریبانان دي او حالات هم د سیب کار نشته، بار نشته او تحملي وای دار اوره دار اوره دار اوره. خو په اسلام کې دا سيزونه بالکل مردود دي، نشته دا سيزونه. اما دا رواجونه چې په اختر کې دار اوره او ی نوروز کې دار اورو په دې سيزونه نور د اسلام کې بالکل ناراو ناجایز دي، دا یو انانات غیر پسندیده. او دا سي رواجونه چې د اسلام خلاف دي، د انانات او زبنګ د کلتور نه خلاف دي. بیا اکثر خو جوانان وسه توان نه رسي کې چې هغه وعده کوي بیا په فساد اخلاقی طرف ته کوي. او اس تاکید زمون خاص ده چې دغه رواجونه
ولې داس کیږي، ولې ډېرې کورنۍ دغه موضوع ته لمن وهي او بلخره ډېرې غوښتنې لري.
مشکل دا ده چې په افغانستان خلک د اسلام دنه آگاهی نه بالکل صفر ده، یا خلق اسلامی مسائل کی اهمیت نه ورکی، یا دا مشکله مشته چې په اسلامی مسائلو کې خلق علما ته تپوس نه کوي، اهمیت نه ورکی اسلامی مسائل ته. نیم خبره ده چې د خلق جاهلان دي، دین په لحاظ دین نه پویږي صحیح، که دا دین سه خلق دین صحیح پویږي خو بیا دغه دومره د مشکلات نه. او زما چې زه ګورم خپل جامعې ته او خلقو سره یې، خلق د اسلام نه بالکل کم آگاه دي، حتی بسم الله الرحمن الرحیم معنا نه پویږي. بس دغه رواجونه دي او خلق دغه رواجونه او دغه انانات دغه کوم قانون چې د کوم سیزونه چې هم د اسلام خلاف دی، هم د قانون خلاف دی، هم زمونږ د انانات او کلتور نه خلاف دی، هغه پسې به خلک را روان.
څه باید وشي چې دغه موضوع ته د حل لارې چارې پیدا شي؟
بس دا حل لارې دا ده چې قرآن کریم وایي چې کله د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي، هغه ته پکار ده چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته رجوع. او زمونږ مشکل هله حل کیږي په جامعه کې، ټول زمونږ مشکلونه مونږ قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه کو. قرآن که اسلام طول زمونږ زندگی که په طول آبادو که بررسی شویده او طول زندگی طول مشکلات می په اسلام که حلیگی. او رای حل داده چی مسلمانانو اسلام تر رجوع کی، قرآن تر رجوع کی، او دین تر رجوع کی، او دل دی حل لار.
دی چا دنده را چی دقا مسائل طول دو رسی؟
حکومت دنده ده کنه
علما تم را ده که رول
لاری؟ گورا حکومت دنده ده چی قانون اسلامی تنفیز بود. بل داده چی حکومت قوه اجرایه لاری، علما قوه اجرایه نلاری. علما همیشه خلق توایی دی جمعه پاورواز او دی اختر پاورواز په عام مراسمو کې خلق ته وای، پنځه وخت منځو کې خلق ته په درسونه کې مونږ وایو کنه، دا زمونږ ادای مسئولیت دی چې و ما علینا الا البلاغ. مونږ خپل بلاغ کوو، تبلیغ کوو، خو حکومت قوه اجرایه دی، په زور کول شي چې قانون پیل کې، قانون پاس کې، قبلکه په پارلمان قانون پاس شي، دغه رواجونه دمیږي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاره.